السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جنوري 3 مده ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نورو.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر 80 زیات افغان وګړي په دار کړی دی. او د اوکراین ولسمشر ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه اټکلېدونکي خاصیت د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی. کروندګرو د جنوري پر 2 په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال وویل دوی ځکه د زری ټیکس ورکولو وس نه لري چې د صوبې زراعت وچکالۍ ځپلی دی. په احتجاج کې شامل د پښین کروندګرو یو مشر کهار آغا مشال رډیت وویل دوی په هیڅ صورت د دې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي.
پر خوشکاوه وطن باندې د بلوچستان ګر زمینداران پراته دي، د و اتو سو فوټ سو اوبه راکاږي. موږ کتن نیری نظام نه لرو، لکه د پنجاب ده، لکه د سند ده، لکه د پښتونخوا ده. لهذا د بلوچستان زمینداران د زری ټیکس متمل نه نس کېدلی، موږ زری ټیکس نه سور کولی.
کروندګر وایي صوبایي حکومت د پیسو نړیوال صندوق شرطونو پوره کولو لپاره د وفاقي حکومت په امر پر دوی زری ټیکس لګول غواړي. خو د بلوچستان د خوراک وزیر نور محمد دومړ مشال رډي تول چې تر اوسه په دې اړه په اسمبلی کې هیڅ بیل نه دی وړاندې شوی. په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی پولیسو او ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې دا کس د جنوري پر لومړۍ نیټه وسلوالو د میرالی له ګلشن اډې تښتولی وو او یوه ورځ وروسته یې په ډزو وشتل سوی جسد موندل سوی دی. دوی ویل چې د وژل سوي تن نوم لیاقت دی او دی د خوشحالي سیمې اوسیدونکی وو. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار وایي په ملکی امنیتی حالات ځکه خراب شوی دی چې له 15,000 څخه تر 40,000 وسلوال له افغانستان بیرته پاکستان ته ستانه شوی دی. اسحاق ډار د جنوري پر 2 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دوی حکومت تر 2013 کال د ترهګرۍ مخه نیولې وه. د په وینا ټول وسلوال یا وژل شوي او یا هم له ملکه تښتېدلی وو. خو نوموړي د عمران خان تیر سوي حکومت ته په اشاره وویل هغوی دې ترهګرو ته لار ورکړی وه چې بیرته دلته راسي او آباد سي. اسحاق ډار زیاته کړه چې د هغه حکومت پر مهال تر 30 زیات سخت دریزي مجرمان خوشي سوي ول، کومه چې د ده په وینا غلطه پریکړه وه. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې وه، خو د یاد حکومت غړو کله هم دا نه دي منلي چې د ټي ټي پي وسلوال یې له افغانستانه بیرته ستنېدو ته پرېښي وو. د افغانستان د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي تیره شپه بیا د ډیورنډ پر کرښه د طالب سرحد ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د خوست د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو نن مشال رډي ته وویل د ډبکی په سیمه کې جګړه د شپې پر 1:30 بجه پیل شوه او د سهار تر 6 بجو روانه وه. په خوست کې یو ځایي سرچینې هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډي ته وویل چې جګړه پاکستاني پوځیانو پیل کړه او افغان لوري په جواب کې ډزې وکړې. دا دوی په وینا پر دې مهال افغان لوري ته څه مالی او ځاني زیان نه دی اوښتي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر 80 زیات افغان وګړي په دار کړی دي. دا خبره په ایران کې د بشري حقوقو پر حالت نظر لرونکي هغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د جنوري پر 2 مشال رادیو ته کړی چې په ناروی کې میشته. نوموړي وویل چې پر دې افغان وګړو د قتل، نشئی موادو قاچاق او جنسي تیریو تورونه پوری شوي دي. خو مقدم زیاته کړه چې د ایران په قضایي نظام کې عادلانه محاکمه نسته. نوموړي وویل چې په 2000 څلورویشتم کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر د نورو کلونو پرتله ډیره زیاته او د اندېښنې وړ ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه اټکلېدونکی خاصیت د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کولی سي. ولسمشر زیلنسکی ویلي دا څرګندونې په هغه مرکه کې نوموړي کړي دي چې د جنوري پر دویمه پر اوکراینی ټلویزیون خپره شوې ده. نوموړي د ډونالد ټرمپ په اړه ویلي، هغه ډیر قوي او نه اټکلېدونکی دی او زه په رښتیا هم غواړم چې دی خپل دا خاصیت پر روسیه عملي کړي. ولسمشر زیلنسکی په مرکه کې ویلي، دی باور لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ټرمپ څخه ویره لري، کوم چې د زیلنسکی په وینا د جګړې په پای ته رسولو کې پریکنده کېدای سي. د یادونې وړ ده چې د جنوري پر شلمه د ولسمشرۍ سوګند اخیستونکي ټرمپ ویلي وو چې د واک ته له سنبالولو وروسته به په څلورو ساعتونو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته رسوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ، په بلوچستان کې زمیدارانو د زرعي ټکسونو او بجلی لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی.
په مې کې موږ دغه اسمبلی و مخته احتجاج وکړ. زموږ مطالبه دا و چې موږ د 18 غنټې بجلی راکړي، لیکن اوس مرکز زموږ بجلی یو غنټه کړی ده.
دلته زمیندار ته یو څه سړی نه ملاوي.
نړیوال بینک په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د غربت زیاتېدو خبره کړې ده. وجوهات یې څه دي؟
پاکستان کې چې کم اگرانی ده، کم خرچی دي، هغه د خلکو د آمدن چې دی د هغې نه تاسی وادي روزګار هغه شانتي مواقع نشته.
په خیبر پختونخوا کې د کور د پخلي لپاره میرمنو ته د کروندې تربیتي پروګرام شروع شوی دی.
دا به ټرین کېږي په کچن ګارډنینګ باندې، په فوډ پروسیسینګ اینډ پریزرویشن باندې.
نو دې سره به چې دا یو سرمایه پیداویدل شي مونږ معاشرې دپاره اور غذایي تحفظ زده هغه به ملاویږي.
وابهورې چې په پاکستان کې بوز د لسو کالو نه زیات عمر لرونکو ماشومانو په اسنادو کې امنیتي ځانګړتیاوې یعنی بایومیټریک او انزور شامل وي. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان کروندګرو یو واری بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی. د جنوري په دویمه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره کې کروندګرو ویلي چې صوبایي حکومتونو د وفاق ته د قرضو ورکولو لپاره د IMF یا د پیسو نړیوالې ادارې سره د زرعي ټکس ورکولو شرطونه منلي دي. خو د بلوچستان وزیر خوراک مشال ریډیو ته ویلي د بلوچستان اسمبلی ته هیڅ داسې نه دی وړاندې کړل شوی چې پاغې کې په کروندګرو زرعي ټکس لګول شوی وي. کروندګر دا هم وایي چې د بلوچستان حکومت ورسره وعده کړي چې دوی ته به د کویانو یا د ټیوبویلونو لپاره شمسي توانایي پیسې ورکوي چې هغه هم د ځنډ ښکار شوی دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د جنوري پر دویمه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ، زرعي ټکس او د بلوچستان حکومت لخوا کروندګرو ته د شمسي توانایي پیسې ورکولو پر ځنډ په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشالیډو ته وویل،
د زرعي ټکس په حواله باندې زموږ د بلوچستان د زمیندارانو دا مطالبه ده چې چونکه دلته زمیندار ته یو سبسډي نه ملاویږي، یو شی نشته. پر خوشکاوه وطن باندې د بلوچستان ګر زمینداران پراته دي، د اوو اتو سو فوټ سو اوبه راکاږي. موږ کتن نیری نظام نه لرو لکه د پنجاب ده، لکه د سند ده، لکه د پښتونخوا ده. لهذا د بلوچستان زمینداران د زرعي ټکس متمل
د بلوچستان وزیر خوراک او د پاکستان مسلم لیگ نون غړی نور محمد عمر وای چې په دې اړه د بلوچستان اسمبلی کې هیڅ یو داسې بل نه دی وړاندې کړل شوی چې په هغه کې دی پر کروندګرو زرعي ټکس لګول شوی وي.
دغه زمیندارانو دا خبر اورېدل کې د میډیا له توسطه یا افواو دي، نو چې کله دا راشي اسمبلی کې پیش شي نو بیا به دا بل کتل کړي. ظاهره خبرداري پارټي خپله پالیسي به وي، د هر ممبر خپله ځان له ذاتي پالیسي کېدلی شي، نو دا به قتل کیږي د دیو هر سایډ ته به قتل کیږي زمیندارانو په دې کې نقصان دی یا फायदा دا نو फायदा خو ظاهره خبر ده نیوی به نقصان او لیکن بل اخوا ته گورنمنت چې موقف به ماردل کیږي گورنمنت سی ای او غوسل ای سی دی او هغه په خپل ځان ډیپند کینو پتر ما به نو بیا پیسې هغه وخت کیږي فلال دغه وخت قبل از وخت پیسې لا
کو کروندګر وای چې صوبایي حکومتونو پاکتا د قرضې ورکول لپاره د ای ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د زری ټیکس ورکولو شرطونه منلي. کروندګر وای چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې دي عملي کړل سي. په دې اړه د کلب له د کروندګرو اتحادیې مرکزي منشي کاظم خان اڅکزي مشال ریډیو ته وویل
په مې کې موږ دغه اسمبلی و مخته شپږ اووه ورځې احتجاج وکړ. زموږ مطالبه دا وه چې موږ ته دې شپږ ګنټې بجلی راکړي چې موږ د کرونده به وپالو زمینداری وکړو یا دا دېرش کاله سبسیډي را موږ ته راکول کېده شپږ زره روپۍ موږ ورکولې او دوی موږ ته د شپږ ګنټې په پرا ولټیج بجلی راکوله. بیا د بجلی قیمتونه ډېر لوړ شو موږ ټول موږ ته شمسي راکړه موږ ته د بجلی بیا زار یو نو بیا دې را ولاړ شو وجرالاله موږ سره کول وکړي سرفراز بوکچی شهباز شریف کوله سره وکړي چې دا څلور پنځوس ارب روپۍ جوړېږي اووه زره دوه سوه کنکشن د ګرد بلوچستان د اته ویشت دولو د سبسیډایز کنکشن دي دا موږ کنورژن کوو په سولرایزیشن کې او دا یې کوو په یوه میاشته کې دننه. لیکن اوس مرکز اته دېرش ارب روپۍ چې دي هغه په هغه کې تاخیر کوي او زموږ بجلی یوه ګنټه کړې ده خالي د چرنګ د روبو پورې محدوده کړې ده.
د کروندګرو په خبره چې د بلوچستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې کروندګرو ته به د شمسي توانایي پیسې ورکول کېږي. دوی وای چې په اووه ویشت سره دوه سوه کروندګرو کې تر اوسه دوه زره شپږ سوه کروندګرو ته پر سړي سر شل شل لکه روپۍ ورکول سوي دي. کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ یا پارچاو له کبله د دوی باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي. د هغوی په خبره که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په راروانو ورځو کې په سختو احتجاجونو لاس پورې کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. نړیوال بانک په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په 2024 کال کې په پاکستان کې د بې وزلۍ یا غربت کچا 25.3% ته رسیدلې چې د 2023 کال په پرتله 9% زیات شوی او په یو کال کې 1.1 کروڑ نور پاکستانیان د بې وزلۍ یا غربت ښکار شوي دي. د رپورت له مخه په پاکستان کې بې وزلۍ په 2019 مالي کال کې د کورونا وایرس له کبله له نږدې 22% د څخه 23.6% ته رسیدلې وه. اوس په یو کال کې د بې وزلۍ کچه 9% زیاته شوې ده او 25.3% ته رسیدلې ده. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د عامو وګړو د بې وزلۍ یا غربت ښکار کېدو علتونه څه دي او دا څنګه راکمېدی شي؟ په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی. راځئ چې واورو.
د اقتصادي چارو پوهان په پاکستان کې د غربت زیاتېدو ګڼ علتونه ګڼي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په هیواد کې ګراني ده، د خلکو آمدن کم دی، ټیکسونه زیات شوي دي او خلکو ته ښه روزګار موقع نه میلاویږي ځکه د غربت کچا زیاتېږي.
مطلب دا دی چې پاکستان کې هر څلورم کس چې دی هغه د غربت د کرښې نه لاندې راغلی دی. غربت بنیادي وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم ګراني ده، کم خرچې دي، هغه د خلکو د آمدن چې دی د هغې نه سوا دي. روزګار هغه شانتې مواقع نشته او که روزګار شته نو د هغې کې هغه شانتې اجرت هغه شانتې نه میلاویږي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د اقتصادي علومو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر زلاکت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې کارخانو ته بجلی او ګیس نه میلاویږي، بیا یې نرخونه هم زیات شوي ځکه صنعتونه ودنه کوي او خلک بیروزګاره کیږي. نوموړي زیاته کړې د سیلابونو او وچکالۍ سره د پاکستان په ګڼو سیمو کې د کروندې په ځمکو کورونه یا هاوسینګ سوسایټیانې جوړیږي ځکه فصلونو پیداوار راکمیږي.
دا پاکستان انڈسٹریل سیکٹر چې کم دی هغه پیداوار چې کم دی کمیږي ورستر روزه وجه دا یو خو پاور شارټیج ګیس وغیرہ چې شو یا هغه گرانی هم یو غټ ریزن دی دغه سی بیا کوم وګورو او بے روزګاری سی واکیږي نو دا هغه یو غټ ریزن دا هم دی چې زمونږ د اکونومی کم کیپیسټی چې دا هغه مر نه دا کونیو طرف ته هو د سیلاب بل طرف ته مونږ وګورو کم غټ غټ خارونه چې کم دی نو په هغه کې ورستر روزه په زریز مکه چې دی هغه ختمي دی او په هغه باندې هاوسینګ سوسایټیز چې کم دی هغه قائمي دي د کنکریټ دیوالونو چې تیږي
بل خو په پیښور کې اقتصاد پوها محمد شاهد بیاوایي دوی په پاکستان کې د غربت تر ټولو لوی علت زیات آبادی ګڼي نو موړي په وینا دا مهال د پاکستان معاشي وده یوازې شاوخوا 2% ده او د غربت را کمولو لپاره دا وده راتلونکي 60 کالو لپاره سالانه 2% پکار ده
په دې ټیم کې چې پاکستان کم ریسورسز دي ریسورسز نو مطلب دا چې کم روډز دي کالجز دي یونیورسيټیز دي هاسپټلز دي بجلی دا ګیس دي انفراستراکچر دي دا ټول سيزونه کم ریسورسز چې تر غون کینو دا د 7 کروڑ خلکو لپاره برابر دي نو چې 7 یا 8 کروڑ خلکو ریسورسز ته په 25 کروڑ خلکو باندې ډیوایډ کې نو ظاهر خبر دي چې چاته اور ټایم ملاويږي نو ته بنیمه ملاويږي او چې چاته نیمه ملاويږي نو هغه ته 1/4 ملاويږي دا څه ګیس فوم کلی کله بنی بجلی مې کله بې کله بنی پروډونو په بدحالي په هسپتالونو کې په بیډ باندې بدرې درې مریضانی نو دا هم پکې غټ فیکٹر دی او آبادی دا غي بنیادی وجه ده
د ورلد بینک رپورٹ خای چې په پاکستان کې سیلابونو گرانی سیاسي کړکیچنو حالاتو سره اقتصادي بحران لامل ستونزې رامنځته شوې دي بلخوا د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس تیر کال 2024 په مارچ کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د غربت کچا د 15 کلونو په ترڅ کې له 38.5% څخه 39.5% ته لوړ شوې ده د دې رپورٹ تر مخې د پاکستان په څلور صوبو کې غربت تر ټولو په بلوچستان کې د چرته چنزدي 80% خلک بے وزله دي ورپسې د خیبر پختونخوا 80% او بیا د سن صوبي 45% خلک بے وزله دي د اقتصادي چارو په هان وایي حکومت باید د هواد آبادی کنټرول کړي د صنعتونو او کروندې پروژې د ودی پروګرامونه جوړ کړي بے وزله خلکو لپاره مالی مرستو پروګرامونه وغځوي د ماشومان لپاره ویډیا ازدکړو او روزنې اسانتیاوي برابر کړي د کروندې په ځمکو د کورونو نه جوړولو لپاره قانون سازی وکړي نو شاید چې د غربت کچه به سره کم شي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه ژوب کې د پولیسو په خبره یو ورور خپل خور وژلې ده د پولیسو په خبره دا وژنه د غیرت په نوم شوې ځکه چې وژل شوې میرمن مسرت عزیز نه یوازې په ټولنیزو رسنو کې ډېره فعاله و بلکې په سیمه کې د میرمنو د ودې او پرمختګ لپاره هم کارونه کول نور حال په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي چې د وژل شوې میرمنې په آواز پیلېږي
دا هر قسم کارونه ورشوم زما دا خواهش دی دا هر بچی د زوب هر بچی زده کی دا کارونه
دا جک د میرمن مسرت عزیز دی څوک چې د پولیسو په خبره تیرش په د بلوچستان په ژوب شار کې د ورور د لاسه وجل سوی دا د ژوب شار د پولیسو د تانه مشر اس اچ او روز خان مندوخیل په خبره چې د لومړی پلټونو څخه داسې بریشي چې دا وژنه د غیرت په نامه سوی دا د مشالی ډو سره په خبرو کې شاغلی روز خان مندوخیل زیاته کړه چې د پیش مقدمه مسرت عزیز د ورور عتیق احمد په ضد درج کړی ده خو تر اوسه څوک نه دی نیولی
حقیقت خو به بیا بعد کې سره معلومات دي چې دی گرفتار شي مطلب یا یو دغه و چې دا خو چې اچانک یو واقعیا وسو خو البته دا ورونو د مور او د خوندو مطلب دا اقربا او دا بیان دی مطلب با دا خبره د کول چې یار ته به دا سوشل میډیا ته نه راځي او کوم سی ته دغه چلې دا سوشل دی او پلای او اداره خلاص کړي وو دا اداره به بندې بلکې دا سیاسي
د نوموړي په خبره چې میرمن مسرت عزیز په ژوب کې نه یوازې په ټولنیزو رسنیو د ښځو د حقوقو په اړه یو فعال غړې وه بلکې هغې د ډېر وخت راهیسې د ژوب د میرمنو او نجونو د تعلیم او هنر یوه اداره هم خلاصه کړې وه او خپله د دسمبر په 16 نیټه پر فیسبوک باندې په خپله وروستۍ مرکه کې میرمن مسرت عزیز زیاته کړه چې د ژوب د میرمنو د زده کړو لپاره اوس د ښار په منځ کې مرکز مرکز پرانستې دي چیرې چې به د دې په خبره د جنوري د لومړنۍ نیټ څخه کلاسونه پیل سي.
هو کالی ګنډنه ور زده کوم، د لاسي کارونه ور زده کوم، الکانو کالی هم ور شوم، د انجنونو کالی هم ور شوم، دا ګډ کارونه دوی انجنې زما په انسټیټیوټ کې تایولس کلوز زده کوي. لکه
د بشري حقوقو د کمیشن لخوا د میرمن مسرت عزیز پر وژنه باندې نه یوازې سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده، بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د میرمن مسرت عزیز په قتل کې تورن کسان سمدلاسه ونیول سي، او دا ډول د حکومت لخوا د ټولنې د پرمختیا لپاره د کارکونکو میرمنو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د بشري حقوقو د کمیشن یو کارکونکي شمس مندوخیل څه داسې راته وویل:
دا جلی دا یو سوشل اکټیویست وله، او سات د انساني حقوق لپاره دی کار کولی، د ښځو لپاره دی کار کولی. په کار دی دا ښځو ته تحفظ ورکي، دا به حکومت تحفظ ورکي. دا ښځه راوځي له کوره، دا یو کار کوي، سړی راځي، ورور یې ورازي، لیا پلار ورازي، لیا کا ورازي، دا قتل کوي، دا له کوره وتلې ده. ولې له کوره وتلې ده؟
بلخوا د ژوب د پولیس په خبره چې میرمن مسرت عزیز په خټه کشمیري او د بټ قبیلې سره تړاو درلودی، او پلرګنۍ یې د ډېرو کلو راهیسې په ژوب کې آباده ده، ځکه چې پلار یې د نوکرۍ په خاطر و ژوب ته راغلی و. په دې ترڅ کې مې د وژل شوې میرمنې د کورنۍ سره هم د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالی نه شو. البته د پولیسو په خبره چې د میرمن مسرت عزیز خاوند څو کاله وړاندې مړ او نن سبا هغه خپله د ورونو سره په کور کې وسېدله.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په پاکستان کې د کورنو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خبرګړي بیان کې ویلي چې د فارم بی په اسنادو کې بدار نادره یا نېشنل ډیټا بیس اتارټي لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړي بایومټریک امنیتي ځانګړتیاوې شاملې وي. په دې کې به د لسو کلونو څخه د زیات عمر لرونکو ماشومانو په شناختي اسنادو کې د ګوتو نښې یا فنګر پرنټس او انځور هم شامل وي. د کورنو چارو وزارت په وینا د دې ځانګړي رجسټریشن سرټیفیکیټ یا فارم بی اجرا به د جنوري له 15 څخه په مرحله وار ډول پیل شي. د لسو کلونو څخه پورته ماشومانو لپاره د بایومټریک فارم ګټې بیا سوي، او حکومت دا فیصله ولي کړې ده. تفصیل د اسمګل په رپورت کې واوره.
د ماشومانو د فارم بی د بایومټریک ځانګړتیاوې بسوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت په وینا د دې ګام له لارې به د ماشومانو د شناختي معلوماتو د غلا مخه ونیول شي، او همدارنګه به د جعلي اسنادو او غیر قانوني پاسپورتونو په جوړولو کې د ناوړه ګټې اخستنې مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ګام په مرسته به د ماشومانو د جرمونو لپاره په کارولو کې کموالی راشي. نوموړي والدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو بایومټریک رجسټریشن پر وخت ترسره کړي.
د بل ډوب واړې یو ماشو بوتلل او د لافل ګارډینشپ د وستل د دې به روکتاب کیږي، او خاص کر یو زبارک کا تاسو ته یادو په دی ویډلیش کې قطر او دی عربی ملکونو کې د اوخا غریس کې په بشوبات به کې ډول دو دا کې سب واقعات او روک تھاب کې کې سره ور سره کا فیبری ټری چا هغه په صحیح طریقہ صحیح کې په غلط انټری اډ یوست کې.
د حکومت دی پریکړې ته عام اولس په بیلابیل نظر ګوري. په مردان کې یو استاذ دلناز بیگم بیا وایي کله ماشومان له کومې ناوړې پیښې سره مخ شي یا ورک شي، بایومټریک معلومات به یې په موندلو کې ډېره مرسته وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دا رجسټریشن ډېر اړین دی.
زما په خیال خو دا زمونږ حکومت ډېره ښکلې فیصله ټاکلی ده. دې سره د ماشومانو غیر قانوني پاسپورت یا داغې دپاره جعلي شناختي کارډ او داسې د ماشومانو کم چې سمګلنګ کېږي زمونږ په ملک کې، نو انشاءالله په دې بایومیټرک فارم بیس سره به د داسې جرمونو مخنیوی وشي.
په خیبر پختونخوا او ځانګړې توګه پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي فعال عمران ټکر بیا وایي چې د لویو په څیر د ماشومانو رجسټریشن هم یو غوره حکومتي ګام دی، خو باید چې دا رجسټریشن د لسو کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره هم لازمي شي.
بنیادی طور باندې که مونږ وګورو د سیول رائټس دي،
نو اغه ته بیا وایټل سټټیسټکس هم ویل کیږي او اغاز چې کیږي نو اغه د برث رجستریشن نه کی دا اوس چې کومه حصہ ګورنمنت شروع کړي دی خو صرف دا خبره کوي چې یاره ماشومان د کرایمز نه د بچکولو لپاره ښه خبره ده چې اغه د ماشومان بچ کړی شي نو زما په خیال دا وی اورډر خوش میره اپراتلون کې وخت په لاس راځي فرض کا دا شمیره چې کومه ده پالیسی لیول پلاننگ دا پارا منصوبہ بندے دا پارا استعمالی گندا وڈیرا زیادہ گٹا ور وی پکار خلق و رسائیم وی او دیتا دا سہولت آسانول پکار دی چی پا قطارون کی خلق نوی ولار
د پوهانو په وینا د کورونو چارو وزارت دا ګام به نه یوازې د ماشومانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي بلکې د جالي اسنادو انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا په وو ضلعو کې ښځو ته د دې لپاره د روزنې ورکولو پروژه پیل شوې ده چې د کور پخلی لپاره کرونده وکړي. په دې پروژه کې په سواد، بردیر، ملکنډ، چارسدا، پېښور، نوخار او ډیره اسماعیل خان کې 350,000 ښځو ته نه یوازې تربیت ورکول کیږي بلکې دوی ته به کیټونه هم ورکول کیږي چې کرونده شروع کړي. د کراپ رپورټینګ سروسز ډایریکټر محمد کلیم مشال ریډیو ته ویلي دا منصوبه د ایشین ڈیولپمنٹ بینک او جاپان پمرستا پیل شوی دا. د دې په وینا په دې پروژه به 80 ملیون ډالر لګښت راځي. نور حال د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز را کوي.
د خیبر پختونخوا کراپ رپورټینګ سروسز سانګي ډایریکټر کلیم الله مشال ریډیو ته ویلي دغه منصوبه به 15 کالو کې سرته رسولی شي. د ډایریکټر په خبره په ډیر اسماعیل خان کې به 25,000 ښځو ته او نورو ضلعو کې به 28,000 ښځو ته تربیت ورکولی شي.
دا بٹرین کیگی پا کچن گارڈننگ ماندی، پا فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن ماندی او سیٹ کلیننگ ماندی. نو دی کی 25,000 فیمیل چی دی دا اونلی ڈی خان دی چی آغا ایکٹیویٹی با فائنانس کیگی پا جی ایف پی آر فنڈ تھرو ماندی. او اد دین علاوہ زمون پروجیکٹ ڈسٹرکٹ چی کم دی آغا اوو ڈسٹرکٹ کی دی آغا دی کی با 28,000 فیمیل فردر نور آغا ٹرین کیگی پا کچن گارڈننگ ماندی. او آفٹر ٹریننگ با دی تبیا کچن گارڈننگ ٹول کٹس ورکڑی کیگی چی آغی کو ویجیٹیبل سیڈ بھی او اغه سیډ بیا کرلو او دغه اغه خصمانو چې کم ټولز وغیرہ پکار بیا کیټ کې ورته غم پروواید کیږي.
ته پی خبر نادیا قریشی خزو ته د موسمیاتی بدلون او معاشي خود مختاری په لړ کې تربيت او پوهاوی ورکړي. د منسوبي په اړه نادیا قریشی وی د سر بن نه صرف خزي د دې جوګشي چې په کور دننه با تازه سبزیانې پیدا کړي بلکې دینه د ملک معیشت ته هم ګټه رسولې شي.
نو دا چې دا مو لوکل اکانومی دی پاره خدا انټرنیشنل لیول باندې خدا. نو تیسره به چې دا زدا بلل شم چې یو سرمایه پیدا ویدل شي مونږه معاشره دی پاره او هغه سره سره غذایی تحفظ زدا هغه به ملاویږي. نو ان شاء الله چې مونږه د تا فاروق ورکو نو دا معاشي له سره به مو اکانومی گرو کیږي او یو دا مو لري سستینبل اکانومی چې دا هغه ورته ویل شو. نو مونږ دا انیشیټیو ډیر زت اپریشیټ کوو چې د وومن امپاورمنت زیاتېږي اور دا ان شاء الله مخکې چې دا روان په وختونو کې تاسو وګورئ چې دا مو د لپاره سره فائدہ مند ثابت کیږي.
په ماحولیات او موسمیاتی بدلون کارکونکو کې خبريال محمد داود خان وای د کال 2022 سیلاب خبر پختونخوا کې خلکو ته ډیر مالی نقصان اړولې دی. دی وای دی منصوبی سره به سیلاب ځپلو سیمو کې خزی معاشي توګباندی خود مختار شي. د محمد داود خان په خبره د سیلاب نه متاثر خلک داسې قسمه منصوبو ته اړتیا لري. دا ډیر مخکې پیل کول پکارو.
اوس په اعلان شوی دی خو چې کله دا ګراوند ته ورسی په دې باندې عمل شروع شي نو ښځې به د سره داغي معاشي حالت بخشي، هغه خپل کور کې داغي نیوټریشن بخشي، هغه خپل ماشومان ته خپل باندې ښه غذا ورکوي، ښه خوراک ورکوي او دې سره سره به هغه دغه سبزیانې په چم گاوند کې په لوکل مقامی دکانونو کې هغه خرڅولې هم شي. نو هغې ته به یو اضافي پیسے هم ملاوی گی خ خوراک هم ته ملاوی گی
د انساني چارو د مرستو د پاره د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022م سیلاب لوجی پاکستان کې 3 کروڑا دیرش لکه خلک متاثر شوی دي چې پکې 14 لکه خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لکه بیکور دي د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022م سیلاب له عمله 2.5 لکه کورونا تباه شوی او سلور سلویخ اکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوې دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
دا مشال ریډیو دا د غرمې 12:30 بجې شوې. لن خبرونه لبوروال کاکر ناورو.
د بلوچستان کروندګرو د ممکنه زری ټیکس پر ضد احتجاج کړی دی. کروندګرو د جنوري پر 2مه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال وویل دوی ځکه د زری ټیکس ورکول وسنه لري چې د صوبې زراعت اوچکالی ځپلی دی. په احتجاج کې شامل د پښین کروندګرو یو مشر کهار آغا مشال رډی وویل دوی په هیڅ صورت د دې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. خو د بلوچستان د خوراک وزیر نور محمد دومړ مشال رډی وویل چې تر اوسه په دې اړه په اسمبلی کې هیڅ بیل نه دی وړاندې شوی. په شمالي وزیرستان کې یو بل تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی پولیسو او ځایي خلکو مشال رډی ته ویلي چې دا کس د جنوري پر لومړۍ نیټه وسلوالو د میرالی له ګلشن اډې تښتولی وو او یوه ورځ وروسته یې په ډزو وشتل شوی جسد موندل شوی دی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بشري حقونو لپاره کارکونکو یو سازمان وایي ایران تیر کال تر اویا زیات افغان وګړي پدار کړی دي. دا خبره په ایران کې د بشري حقونو پر حالت نظر لرونکي هغه سازمان مشر محمود امیری مقدم د جنوري پر 2مه مشال راډیو تکړه چې په ناروی کې میشته. نوموړي وویل چې پر دې افغان وګړو د قتل، نشي موادو قاچاق او جنسي تیریو تورونه پوری شوی دي. خو مقدم زیاته کړه چې د ایران په قضایي نظام کې عادلانه محاکمه نشته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنس کی ویلی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه اټکلیدونکي خاصیت د جګړې په پای تر رسولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر زیلنسکی ویلی دا څرګندونی په هغه مرکه کې نموړی کړی دی چې د جنوري پر 2مه پر اوکراینی ټلویزیون خبر شوی ده. د یادونی وړ ده چې د جنوري پر 6مه د ولسمشري سوګند اخیستونکي ټرمپ ویلی وو چې د واک ته لسمبالول وروسته به په څلورو ساعتونو کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته رسوي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوروال کاکړ درته وړاندې کړل. د سوریې یو سارون کې ډلوای په همس خار کې د شام امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. دا پر سوریې د یو افراطي ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو لواکمنې د وروستا لومړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغو عملیاتو کې دوه ولسوالۍ په نښه شوې دي. په همدې حال کې د یوکرین ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې لواکمنانو سره ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتون کړي. تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې واوري.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شهر پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري ایجنټ سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شهر کې پیل کړل. د سنا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. اژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشر الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې شته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخوانی ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو، د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبری اژانس راپور له مخې چارواکو په هومس ښار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولیږل. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د سوریې اوسنیو چارواکو د هومس ښار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سوي د کورنیو چارو وزارت د وادي الزهب او اکرمه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دې نه راوځي، پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرمه یو اوسیدونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي، هلته یې د ډزو غږونه اوریدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشت دی چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 10800 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران د بشری حقوقو یو غیر دولتي سازمان وای په 2023 کال کې په هغه هیواد کې تر 70 زیات افغانان اعدام شوی دي چې د 2023 کال پرتلا درې برابر زیاتوالی خایي او د 2022 کال پرتلا 15 برابر. په ناروې کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وای اټکل دادی چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 کال کې هم چینن یې درې مورزه د افغانانو په دوند د تورونو کسانو اعدامونه دوام مومي. زمونږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ وو. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدلی تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیره بې برخې وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر 70 زیات اعدامونه د مخکنیو کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د دریو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام سوي دي. د ایران د بشری حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام سوي دي. په ناروی کې د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
د ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټول ستر بحران کې دی او فکر کوو چې په راتلونکي کې به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزورې قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډیری اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په خوست ښار کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مالی ملاتړ د ښار د پاک ساتلو، همدارنګه د ښاریانو د کاروباریانو لخوا کثافت دانۍ او ته د خزلو کثافتونو د اچولو د عامه پوهاوي په موخه اشر ترسره شو. په دې اشر کې په ښار کې د صفایي سربیره په مختلفو ځایونو کې لسګونه کثافت دانۍ هم کېښودل شوې. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې دی.
په خوست ښار کې د افغان ځوانانو د یوې نادولتي مؤسسې لخوا د ښار د پاکولو او په ښار کې کثافت دانۍ ته د خځلو او کثافاتو د غورځولو د عامه پوهاوي په موخه ډله ییز کار او اشر ترسره شو. د عامه پوهاوي د کچې د ټیټوالي له کبله د ښاریانو او دوکاندارانو لخوا د ښار په لارو او سړکونو، پیاده روانو، عامه ځایونو او لښتیو کې د کثافاتو غورځول له پخوانه د یوې ستونزې په توګه پاتې شوي او پوره پام ورته نه دی شوی. د برنامې یو تن منتظم حشمت الله وطنیار مشال راډیو ته وویل
کمپاین چې ترسره شو یا شر د ښاروالۍ په همکارۍ، د خود ښاروالۍ په همکارۍ د یو عامه پوهاوی او چې د خلکو ته یو عامه پوهاوی وړاندې کړو چې په آینده کې د خپل د سړکونو د هټیو د دې کثافات په کثافاتدانۍ کې چې بېځای وانه چې خلک ورنه ضرر ونه ګوري.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښار پاکوالی د ټولو ښاریانو او کاروباریانو د ښاري فرهنګ استازوري کوي او له کثافاتو د پیښیدونکو ناروغیو مخه نیول کیږي. د خوست یو اوسیدونکي عنایت الله وویل
صفایي چې دا د ایمان یوه برخه ده، باید موږ ټول په صفایي کې د ښاروالۍ سره همکار اوسو، ځکه چې که چېرته موږ په ښار کې صفایي ولرو نو د ناروغیو مخه نیولی کېږي او که چېرته صفایي نه وي نو بیا د ډېرو مریضیو احتمال شته.
د افغانستان د نورو ښارونو په شان خوست هم په چټکۍ پراخیږي او سوداګریز کاروبار پکې ډېریږي. د ښاروالۍ د تنظیف کاریګر د ښار په پاکوالي کې د ښاریانو ونډه اخیستنه ضروري ګڼي. د ښاروالۍ یو تن صفاکار سخی مرجان وویل
خوښ یم چې په ښاروالۍ کې کار کوم، د خپل ښار صفایي کوم. له ښاریانو مې دا غوښتنه ده چې موږ سره په صفایي کې همکاري وکړي، له موږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ دوی چې همکاري نه کوي موږ په ښار صفایي سره نه رسیږو. له دوی نه مو غوښتنه ده د دوکاندارانو نه، د خوستمیشتو نه چې موږ سره د ښار په پاکوالو کې مرسته وکړي.
فعالان وایي په وروستیو کلونو کې داسې یو ذهنیت خپور شوی چې ټول خدمتونه باید مؤسسې او ادارې وکړي، حال دا چې د پخوا په شان ځینې واړه او بېلګښته کارونه د ډېرو کسانو له وسه پوره دي. د خوست یو بل اوسیدونکي حیات الله وویل
ډېر دکانداران دي که نه کثافتداني نه لري، مواد خرڅوي، خوراکي مواد هغه مشتریان وخوري، بیا هغه لختي ته غورځوي، سړک غاړې ته غورځوي، یا کثافتداني نه لري. غوښتنه مو دا ده چې ډېر باید هغه دکانداران خپله په شخصي لګښت خپله کثافتداني وغلي، د کونه مخې ته ولېږي.
یاد دې وي په خوست ښار کې پخوا هم بزلونو د ښاروالۍ او مدني ټولنو په بلنه د پاکولو او صفاکرۍ لوی او وړه اشرونه ترسره شوي او خلکو پکې پراخه برخه اخیستې ده. خوستي فعالان ټینګار کوي چې د ښار د پاک ساتلو د فکر د ترویجولو لپاره دي اشرونه او د عامه پوهاوي برنامې لا ډېرې شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
دا باجوړ په مامندو کې خلک وایي هلته د یو ځایي روغتون نه ډاکټران وروسته لاغې تللي چې لسو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. ولس وایي دوی هم غواړي چې ډاکټرانو ته د تنخواګانې په وخت ورکړل شي چې هغوی بیا د خلکو خدمت ته په وخت او هر وخت حاضر وي. له باجوړ د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن وایي د مسلې د هواري هڅه کوي. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د باجوړ په ماموندو کې د 400,000 نه زیات آبادی د پاره جوړو روغتونونو ډاکټران وتلي. د پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا عوامي او نجی شراکتداري روغتون په تیر روغتونو کې ښه ډاکټران، جدید قسمه ماشینان او څلور ساعته د علاج لپاره روان شو، خو دا یو کار شو چې هغه ته اوس دغه سہولتونه نشته. ملک زاکر الله مامون مشاهد رو تو وید اغل تا دا ولس آبادی زیاد دا خود دا صحت مرکزونو که ورطا دا علاج دا پارا حد سرخم سهولت نشتا.
دو تحصیلو مانی مشتمل ایریا دا 4,11,000 آبادی دا دی تقریبا زمان دا دو تحصیلو او ډاکټران دا بحر نشی کم ډاکټران راغلیو دیر ویل کوالیفاید خلق راغلیو او اغا وز اکثر ډاکټران تی زی نو تکلیف دا جوړ شي جی چې د غاخي پاس نه کم چې د افغان بارډر ایریا ده دا غینه یو سړی راځي ڈی ایچ کیو خار اسپیټال ته دا غي تقریبا 3,500 روپے د یو سایډ کرایې لګی د ګاډي او ډیلیوري کیسی نو روډونه خراب دي تاسو ته پته حالات هم تاسو ته پته ده نو هغه ډیر زیات مشکل جوړ کړي دغه د وجه خلکو ته ډیر زیات تکلیف یو په ګنټو ګنټو روډونه بندي.
د باجوړ یو وزیر ضلع هډ کوارټر روغتون په خار کې جوړ دی چې هغه ته د ناروغانو علاجونه کیږي، خو بیا هم هغه ته د زینو غاټو ناروغیو د علاج لپاره زیاتره مریضان پیښور او تیمرګری دیر ته لیږل کیږي. د شاوري خان مامون په خبره دوی هم د ډاکټرانو د تنخواګانو د نه ملاوېدو ضد احتجاجونه کړي، خود څه فائده یې نه وا کړي.
قبایل ضلعو یا دا نوې کوم زم شوي ضلع چې د دېو حالات داسې ټیک نه دي نو موږ ته ډېر زیات ستونزې دي. که څه ایمرجنسي شي یا څه د زنانو بیماری شي یا د ماشومانو بیماری شي نو موږ زموږ له ښار ډېر زیات لرې دی نو چې موږ ځو موږ ته غټې مسلې جوړوي نو موږ د ټولو چارواکو له پاغو باندې غږ کوو چې څومره نظر کېدای شي چې د کسانو له تنخواګانې ورکي یا یې دا کوم هسپتال چې دی دا ښه فعال هسپتال کې او موږ ته دا مسلې ختم شي.
د باجوړ د دغه روغتون د ډاکټرانو سره د رابطې کولو کوشش وکړی شو خو چا سره رابطه ونه شوه. البته په تیرو میاشتو کې د دغه روغتون یو مشر ډاکټر ضیا مشاد رډیو ته ویلو دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي نو ځکه هم نشي کولی چې روغتون ته لاړ شي او خپله ډیوټي وکړي. د شاوخوا 8 میاشتې وړاندې دا هم ویلو چې د تیرو 6 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړی شوي. مشال رډیو د دغه روغتون د عملی د ترخواګانو او پکې د سهولتونو د ورکولو په اړه د دغه سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن سره خبرې وکړې.
نو ان شاء الله زمونږ کوشش ته چې دا مونږه کیټګری سی ته واړو داغې لپاره زمونږ په دې 100 ورځو کې میټینګ دی او داغې سره سره چې کوم زمونږ آؤټ سورس څومره ادارې دي او داغې پرفارمنس ټیک نه دی نو په هغې باندې مونږ خبره کوو چې دا مونږه پراپرلی گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تا والو داری پراپر یو سیٹ اپ نو دا سی چکم ڈاکٹران ملتا موجود دی مخبل بانی وزٹ کڑو 13 ہفتہ کی ٹول اسپتال کی سر بھی مریض نو دا ادارے حوالے سرا زمنگا تحفظات شتا او من کوشش کو چې موږ دا پراپر هیلت ډپارټمنټ ته والو.
باجوړ کې د ولس آبادی شاوخوا 2,00,000 کړه، ولس بیا هم وای د روغتونونو کمښت او پکې د سہولتونو د نشوالي د وجه پریشان دي. دوی غوښتنه کوله چې د لر کلي د روغتون په شان نور روغتونونه هم باید جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د بلوچستان حکومت په پښین کې د مارخور د غیر قانوني ښکار په تور درې ښکاریان نیولې دي او لاغو څخه یو وشتل شوی مارخور یې هم نیولې دي. د پښین د مرستیال کمشنر په خبره چې د مارخور په ناقانونه توګه ښکار کې تورونه کسانو کې دوه سرکاري ملازمین هم شامل دي. د چارواکو په خبره چې دوی هغه وخت نیول شو کله چې د تکتو غره کې په ناقانونه توګه د مارخور ښکار کړی و. ایوب ترین نور حال راکوي.
د کوټو شمال لورته د زلپشن تحصیل کارزات او انتظامی چارواکو او لویزو د مارخور د غیر قانوني شکار په تور کې درې ښکاریان نیولې او داغو په ضد مقدمه درج کړې ده. د چارواکو په خبره چې د نیول شوو کسانو څخه وشتل شوی مارخور او ځین نور شان هم ترلاسه کړي دي. د پښین مرستیال کمشنر میر امزه بلو د جنوري په دویمه نیټه و مشالډو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې دوه سرکاري ملازمین هم شامل دي. د نوموړي په خبره چې یاد کسان یې وخت ونیول کله چې دوی د تکتو په غره کې په ناقانونه توګه د مارخور ښکار کړی و. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ د ادارې مشر نیاز کاکړ راته وویل چې د جنوري په دویمه نیټه یې نیول شوي کسان و عدالت ته وړاندې کړل.
نو د درشیان واقعیت درېدل څه اسانه کار نه دی، خو بیا هم کمیونټیانې عوام ډپارټمنټ موږ مزید خپل افیشنسیان زیاتوو. دا د شپې که موږ ویجیلنټ نه وای موږ
ځنګلونو او حیواناتو د تحفظ لپاره کار کوونکی نړیوالی ادارې IUCN د صوبایي مشر ډاکټر فیض کاکر سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د ځنګلونو او حیواناتو حفاظت کول د حکومت ترڅنګ د ولس هم ذمېداري ده.
بار بار مجدا وای چې تک تو یو داسې ځای دی چې دا د شار ته دومره نږدې یو زرمسوي علاقہ د یو خاص جانور یا د خاص درخت یا د بوټي په والا باندې مشهور دی. کله دا چې د مرخور په والا باندې مشهور دی، دا موږ لپاره یو ډیر غټ غنیمت دی. د دې زرم په هر صورت باندې کول پکار دي. دا څه شکایتونه او شایان راځي مخکیم راغلي دي. موږ بار بار د شن له پلیټ فارم او خپل ذاتی صحت باندې د خلکو ته دا ویل دي چې کم سٹیک ہولڈرز دی کم د دې ذمہ خل دی دا ګرد به خپل وظیفه تر سره کی.
په دې ترڅ کې کارپو نصر الله بړي چې زیاته کړه چې د ځنګلي حیواناتو د تحفظ په اړه په اولس کې د پون و خبرولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
نو زه خواست کوم چې یو خاطه د حکومت بلوچستان او په خصوصا فارست او وایلډ لایف ډپارټمنټ چې دا په دې باره کې خپل کار روان وساتي په خلکو کې د آگاهي، او بل خواته د غیر سیاسي یا غیر حکومتي زمو هم دا کار دی چې هغه په خلکو کې د دغه حیوانانو د دغه مرغانو د دغه نباتات چې دی د دې د حیمیت او په دې علاقه کې د دې د پاره آگاهي مهم وچلی.
د دوی نو ورته چې مارخور د بلوچستان ترڅنګ په گلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا په غرنۍ سیمه کې استوګن دي. د چارواک په خبره چې دا انټین چافي یا قانوني شکار په نتیجه کې د سیمې د خلکو مالی حالت بدلیدلی سي، ځکه چې په بلوچستان کې د یو مارخور د شکار قیمت د لس زره څخه بیا تر 25,000 امریکایي ډالرو پورې کېدلی سي. د بلوچستان صوبایي کابینې تیر کال د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه د کتو غره ته نه یوازې د نېشنل پارک درجه ورکړې وه، بلکې هلته یې پر هر ډول شکار او د ځنګلو پر پرې کولو د بندیز لګولو پرېکړه هم کړې وه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پاکستان کې د کرنې د ځمکې ډیجیټل شمیرنې اپیل شوې چې پرانیستی د ملک په بیلابیلو سیمو کې د جنوري په لومړۍ وشوه. په سرخار یا مرکزي ښار اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د شمیرنې پرانیسته وکړه. هغه وویل چې د دې په نتیجه کې به د کرکیلې د مالدارۍ او د دې سره تړلو خلکو په اړه کره معلومات راغون کړل شي چې د پالیسو په جوړولو کې به مرسته وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې.
د کرکیلې د ځمکې د شمیرنې پرانستې د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د جنوري په لومړۍ نیټه وشوې. په سرخار اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال د دې پرانسته وکړه. او وی ویل چې کرکیله د پاکستان د اقتصاد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. هغه وویل چې د دې شمیرنې په نتیجه کې به د کرنې د ځمکې د سرو د ساتنې او د دېش اوبو سره تړلو خلکو په اړه کره معلومات راغونډ کړل شي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو سازمان کسان کونسل مشر لیاقت خان یوسفزي مشال رډیو ته وویل چې زراعت شماري ډېر مهم ګام دی او په کار ده چې دا ډېره پخوا ترسره شوې وه.
دې وخت کې چې کوم دی د موسمیاتي تبدیلو چې کوم د خبر راغلی ده چې دلته کې نور سیکټر د ژوند کوم دي نو هغې خو که موسم رنګ نو هغې باندې هغه اثرات خو دومره زیات نه وي. زمیندار خو نیچر ته ایکسپوز دی، هغه فصل د هغه هر شی چې دی نو هغه باران سره ګلی سره طوفان سره سیلاب سره متاثره کېږي. نو د کلایمیټ چینج په والا باندې هم چې کوم دی نو چې را روان کوم پلاننګ کېدای شي او په دې والا باندې کوم موږ ته اډاپټیشن وایو چې هغه کېدای شي نو په هغې کې به دا یو ډېر زیات یو مثبت رول ادا کوي. نو زموږ خو خوشبینه یو چې دا سروې په خطرې کې باندې وشي او بیا د دې په بنیاد باندې د روان وخت د زراعت لپاره ښې پالیسۍ جوړې شي.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا د کرکلې وزیر سجاد بارکوال، په لاهور کې د پنجاب د خزانې وزیر مجتبی شجاع الرحمن، په کراچۍ کې د سند د منصوبه بندۍ وزیر سید نصیر حسین شاه، په باجاور کې اډیشنل ډیپټي کمشنر علی رضا، په دادو کې ډیپټي کمشنر مختار علی آبرو او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د کرکلې وزیر سردار میر اکبر د شمیرنې پرانستې وکړې. په سوابای کې د ډان روزپانې خبریال مقدم خان چې زیاتره د کرنې فصلونو او د کروندګرو د ستونزو په اړه راپورونه جوړوي او په خپله هم زمیندار دی، مشال رډیو ته وویل چې د ملک د اقتصادي ودې لپاره د کرنې شمیرنې د اهمیت نه څوک انکار نه کوي، خو په پاکستان غوندې ملک کې صرف معلومات راغونډول او پالیسۍ جوړول د ستونزو حل نه دی.
غټه مسله دا ده چې دلته په پالیسۍ جوړې شوې دي او په پالیسو باندې عمل درآمد نه دی شوی. کوم حکومت چې راځي نو هغه دا وایي چې زمین په معاشي استحکام کې د اګریکلچر یو ډېر اهم رول دی، خو دې اګریکلچر ته په هغه نظر نه دي کتلی شوي او پالیسۍ باندې عمل درآمد نه دی شوی. په اګریکلچر فیټ کې د ټیکنالوژي کوم استعمال شوی دی یا کیږي نو په هغې نه زمیندار نه خبره دی.
د کرنې د ځمکې ډیجیټل شمیرنې د عمل به په څلوېښت ورځو کې تکمیل ته رسي. د دې ارکام به د اګست په میاشت کې حکومت ته وړاندې کیږي. د شماریاتو ادارې د تیر کال راسه د دې لپاره تیاریانې کولې او د شمیرنې لپاره تر اوو نیم زرو زیات کسانو ته تربیت ورکړې دی چې په دې عمل کې به برخه اخلي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پېښور زلمی په پېښور کې د جنوري د لومړۍ نیټې نه د کرکټ د غوره لوبغاړو د لټون لپاره د ټالنټ هانټ تابعیا کړې ده چې پکې د صوبې او د هیواد د نورو ښارونو 15,000 نه زیات ځوانان ګډون پکې کوي. د انتظامیه په وینا باید ټول ځوانان په ټالنټ هانټ کې برخه واخلي. د درېمې برخې وروسته به غوره لوبغاړي په پاکستان سوپر لیګ کې ګډون کوي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې واورئ.
پېښور زلمی د جنوري د ډومبې نیټې نه د درې منیټې پورې په پېښور کې د خیبر پختونخوا د لوبغاړو لپاره درې ورځنی ټیلنټ هانټ یا د غوره لوبغاړو لټون تابعیا کړی دی چې پکې د صوبې د بیلابیلو ښارونو او قبایلي ضلعو ځوانانو ګډون وکړ. د پېښور زلمی له اړخه د ټیلنټ هانټ تابعیا کوونکي میا عباس لایق مشال ریډیو ته وویل چې ټیلنټ هانټ به درې برخو کې ترسره کیږي. د سلیکشن وروسته به غوره لوبغاړو ته د کرکټ تربیه ورکوي.
مونږ د پی ایس ایل لپاره چې کوم ینګ ټیلنټ دی په دې کې را ټیلنټ دی هغه که مونږ ته ملاو شي نو هغه به بالکل مونږ په هغې کې انګیج کوو. دې ایکټیویټي کې خو مونږ د ایج لیمټ نه دی ورکړی. مونږ ویل چې دا اوپن ٹرائل چې هر یو کس پکې ځان ایکسپریس کی، خو که تاسو وګورئ نو په دې کې د دریارلس کالو ماشوم راغلی دی پور مخ ته ملاو ده او په دې کې د دیرشو کالو الکم راغلی دی چې هغه تم پور مخ ملاو ده.
د انتظامی په وینا چې په ټیلنټ هنډ کې د خیبر پختونخوا د وو ضلعو له 15,000 زیاتو ځوانانو برخه واخیسته چې پکې 4,000 ځوانان دویمې مرحلې ته تللي دي. د انتظامی په وینا چې د غوره لوبغاړو د کترونو لپاره د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړي او کپتان انضمام الحق، محمد اکرم، کامران اکمل، عمر گل او محمد یوسف راغوختی دی. ټیلنٹ ہنٹ کی برخا خستون کی محمد مجتبی مشال ریڈیو تو ویل چې خوشبینه دی چې پیښور کې هم د کرکټ لپاره هلې ځلې روان دي.
او دلته مونږ راغو دا مونږ انجوای کو ټیلنٹ مونږ نم ټیلنٹ مونږ ډېر ټیلنٹ کو ته دلته پله می کتلې ځکه چې هغه تیر د غلم راغلو ما ټرایلز ور کړو ما کتلې دا سه پلیئر چې اغي بیا مخ کې تلې دي فرسٹ راؤنڈ کے تاسو سره کې نو سیکنڈ راؤنڈ لپاره بیا لک سٹرونگ شي ټیم اغه سٹرونگ دغه کې چې تھرڈ راؤنڈ ته وړي تھرڈ راؤنڈ کې سلیکشن بیا د دې کیمپینګ کې کیمپینګ ولې کې کیمپینګ نه پز د دې اغه کې خپل میچز کې خپل میچز یو ګورای کې نور ټیلنٹ را پیدا کی
ټیلنٹ هانتا د بر دین نه راغلی یو ځوان ظفر حیات مشال ریډیو ته ویل چې باید په خبر زلمی او د لوبو اداره دی په قبایلی ضلعو او لری پرتو سیمو کې هم د کرکټ بشمول د نور لوبو لپاره ٹیلنٹ ہنٹ تابع اکڑی
نورم کم سی علاقی دی لکا دیر شو دیر کم سٹیڈیم غا خغت سٹیڈیم دی نو پشاور زلمی چکم منیجمنٹ دی اغیر دا زمان دا خواست دی چی التم مطلب دا سی او کیم بولے گئی
دا پیخبر زلمی دا انتظامی پا وینا چی دا خیبر پختونخوا حکومت پا مرستا پا صوبہ کی دا کرکیٹ پیچونا هم جوڑے بی او دا راتون کی پی ایس ایل میچونو پا پیخبر کی دا تابع کولو لپارے دا پاکستان سپورٹس بورڈ سرا خبر اتر هم روان دی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو